کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم په تخنیکی چارو کې تای روشن سره دی. د نن ورځې د سرموزو مدد چې نن د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د دولسو معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه یوولسو ته د باور رای ورکړې. پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره هم مهال افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. نور راپورونه او مطالب هم لرو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوریز خاورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسي جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو یوولسو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیلي پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت اور ولېږدوي او کنه دا خبره د هغه زوم او سلاکار جارد کوشنر کړې ده. ده خبرونو تفصیل. ولسی جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو یوولسو کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت ته کاندید طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزارت ته ویس احمد برمک، د کرنې وزارت ته نصیر احمد دورانی، د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لپاره مجیب الرحمن کریمی، د اقتصاد وزارت لپاره مصطفی مستور، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت لپاره شهزاد ګل آریوبی، د قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره ګل آغا شیرزی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت لپاره فیض الله زکی، د ترانسپورت وزارت لپاره حمید تحماسی، او د لوړو زده کړو وزارت لپاره نجیب الله خواجه عمری، او د فوایدامي وزارت لپاره یما یاری وتوانیدل چې د ولسی جرګې د باور رای ترلاسه کړي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د رایو له شمیرلو مخکې وویل:
اعضای محترمی که رای خود استعمال کردن 223، از 223 50 جمع 1 112 رای، هر یک از کارهای محترم 112 رای تایید اگر عرض بکنم به حیث وزیر شناخته میشن. بله، میریم به طرف شمارش.
یوازه ده قانون او پترولیم وزارت لپاره کاندید نرگس نهان ونتوانیده چه ده ولسی جرگی ده غلو ده باور رای خپل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازي وایي هیواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شی جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې کړې ده. د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د سیمې د اتصال، اقتصادي او انکشافي پروژو او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات تامین په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی په سیمه کې د ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین هڅې ګټورې وبللې او ژمنه یې وکړه چې افغانستان به په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي روسیا او د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري وکړي. عبدالله عبدالله دغه غوښتنه په کابل کې د مرکزي او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست مرستیالې ایلس ویلس ویل سره په کتنه کې کړې ده. د اجرایه ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالله میرمن ویلس ته ویلي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په وروستۍ غونډه کې روسیې ورته په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. اجرایه رئیس له امریکا او روسیې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې پر دې سربیره چې په وروستیو کلونو کې د اوکراین او ځینو نورو نړیوالو مسئلو پر سر د ناتو په چوکاټ کې له روسیې سره د همکارۍ اندازه ډېره کمه شوې. دغه راز یو شمېر امریکایي چارواکو موسکو له وسلوالو طالبانو سره په همکارۍ هم تورن کړی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان صدراعظم وایي هیواد د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هیواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز میتس سره په کتنه کې کړې دي. نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په ګډون یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې له سخت دریځو ډلو د پاکستان د ملاتړ په برخه کې کوم بدلون نه دی لیدلی. د پاکستان د صدراعظم سره د میتس د خبرو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه پاکستان ته په لاره په منځني ختیځ کې د تمکیدو په مهال ویلي و چې داسې خبرونه یې اورېدلي چې پاکستاني مشران د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي، خو دوی باید دا په عمل کې وښيي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ور ولېږدوي او که نه. دغه څرګندونې د ترامپ سلاکار او زوم جارید کوشنر د یکشنبې په ورځ په واشنګټن کې د بروکینګز تحقیقاتي انسټیټیوټ یوې غونډې ته وکړې او زیاته کړه چې ولسمشر ترامپ به په دې اړه د ډسمبر په 15 یا 16 پریکړه وکړي، خو له هغې مخکې پر ټولو انتخابونو غور کوي. کوشنر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي رسنیو درې ورځې مخکې خبر ورکړ چې ترامپ دې ته نږدې شوی چې اعلان کړي بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، خو داسې ښکاري چې دې ښار ته به د امریکا د سفارت د لیږدولو په اړه پریکړه وځنډوي. د بیت المقدس موقف د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د کړکېچ یوه تر ټولو حساسه مسله ده. فلسطینیان بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي. اسرائیل د بیت المقدس ختیځه برخه له خپلې خاورې سره یوځای کړې او ټول ښار یې د خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی، هغه اقدام چې نړیوالې ټولنې هېڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. او د امریکا د متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې چې تر جمعې ورځې پورې دوام کوي تر 230 زیاتې الوتکې برخه لري. د جنوبي کوریا او امریکا رقیب هیواد شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پارونکي بللي چې په خبرې کولی شي هره شیبه د اټومي شخړې سبب شي. په دغو تمریناتو کې به د امریکا 2000 سمندري پوځیان د جنوبي کوریا له پوځیانو سره برخه ولري. د امریکا پوځ ویلي دغه ګډ پوځي تطبیقات به په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې د یقیني کولو حتی لپاره چمتووالی زیات او عملیاتي ظرفیتونه لوړ کړي.
خبرونه مو لازادي رادیو اوریدل. په دې وسط کې دغه مطالب اوریدلای سي. نن د ولسي جرګې غړو د حکومت لخوا د 12 معرفي سوي کاندید وزیرانو څخه 11 ته د باور رای ورکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل
په تعداد 11 تن کاندید وزرای رای اعتماد ولسي جرګې را کسب نمود به حیث وزیر شناخته شد.
افغان حکومت د دې اقدام هرکلی کړی دی او دغه راز په همدې خبرونه کې د دې موضوع په اړه تحلیل هم واوري. ازبکستان ته د ولسمشر اشرف غنی پر سفر سربیره به دا هم واوري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل
مستوقع بدایی چی؟ کلاغ سفاری که نور طول و فعالیتونی که پاکستان تشویخ سی چی بالاخره تروریستان رو نتر خلاص وقتی
په نړیوالو مسایلو کې د یمن په پلازمینه سنا کې به مو د ایران پلاوه حوثي یاغیانو او د دغه هیواد د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلاویانو ترمنځ په جګړو خبر کو. اونیز راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته یې بلنه درکوم. دوستانو الکتیو راندی په خبرونو کې مهم اوریدل. د افغانستان ولسی جرګې نن 11 نوماند وزیرانو ته د تایید رای ورکړه، خو د قانون او پټرولیم کاندید وزیر نرګس نهان ونتوانید چې د دغه جرګې د غړو اعتماد خپل کړي. په ورته وخت کې جمهور ریاست د ولسی جرګې د نننۍ پریکړې هرکلی کړی دی. نور حال کابل اکرام الله اکرام راکوي.
افغانستان ولسی جرګې د حکومت لوري د 12 معرفي شوی وزیرانو لډلې 11 ته د تایید رای ورکړه، خو نرګس نهان چې د معدن وزارت ته نوماند و د وزیر په توګه د دې جرګې اعتماد خپل نشو کړای. دغه رای اچونه چې د دوشنبه په ورځ په سری ډول تر سره شو، د ولسی جرګې غړي د رای اچونې صندوقونو ته لاړل او خپل رای یې وکاروله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی بریالیو نوماند وزیرانو ته د مبارکۍ ترڅنګ د دې رای اچونې نتیجه داسې اعلان کړه. دی وایي د 12 نوماند وزیران چې د حکومت له لوري ولسی جرګې ته معرفي شوي وو، له ډلې 11 وزیرانو د ولسی جرګې اعتماد خپل کړی او د وزیرانو په توګه وپیژندل شول، خو له بده مرغه د معدن او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان ونتوانېده 50-1 رایې ترلاسه کړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په ناسته کې 224 وکیلانو حضور درلود او د بریالیتوب توب لپاره نوماند وزیران اړول چې لډلی د یو سل دیارلس وکیلانو د تایید رای خپل او 50 جمع یو پوره کړي. د دوشنبه د ورځې په رای چونه کې تاریخ شاه بهرامي د یو سلویخ تایید رایو په ترلاسه کولو د دفاع د وزیر نصیر احمد دورانی د یو سل څلور سلویخ رایو په ګټلو د زراعت او مالدارۍ د وزیر مجیب الرحمن کریمی د یو سل نهه ویشت رایو تایید رایو په ترلاسه کولو د کلیو پراختیا وزارت د وزیر یما یاري د یو سل شپږ پنځوس تایید رایو په ګټلو د فایدامی د وزیر فیض الله زکی د یو سل شپږ ویشت تایید رایو په ترلاسه کولو د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت د وزیر او شهزاد ګل اریوبی د یو سلو پنځلس تایید رایو په ترلاسه کولو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر په توګه وټاکل شول. همدارنګه ویس احمد برمک د یو سل درې اویا بریالیو رایو په ګټلو د کورنیو چارو د وزیر مصطفی مستور د یو سل پنځه پنځوس تایید رایو په ترلاسه کولو د اقتصاد د وزیر محمد شفیق ګلاغا شیرزی د یو سل اته پنځوس تایید رایو په ګټلو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د وزیر نجیب الله خواجه عمری د یو سل څلیرویشت تایید رایو په ترلاسه کولو د لوړو زده کړو د وزیر او وحید تحماسی د یو سل نه څلوېښت بریالیو رایو په ګټلو د ترانسپورټ د وزیر په توګه وتوانېدل چې پنځوس جمع یو رای پوره کړي او د وزیرانو په توګه وټاکل شي. خو نرګس نهان چې د معدن او پټرولیم وزارت ته نوماند و د یو سل اووه تایید رایو په ترلاسه کولو ونتوانېده چې پنځوس جمع یو رای پوره کړي او یاد وزارت ته بریالی شي. دغه دولس نوماند وزیران د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د ولسمشر د دوهم مرستیال له لوري ولسي جرګې ته د تایید رای د ګټلو په هدف معرفي شوي وو. ښاغلي دانش د ولسي جرګې په غونډه کې وویل دا کسان د تجربې او لیاقت له مخې ټاکل شوي او د دې جرګې له غړو یې وغوښتل چې شرایطو ته په پام سره دوی ته د باور رای ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کړی. د ولسمشر مرستیال ویند واخان مینهپال په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
موږ د ولسي جرګې د دې پریکړې هرکلی کوو چې زموږ د اکثریت کاندید وزیرانو صاحبانو ته د باور رای ورکړله. زموږ هیله هم همدا وه چې ولسي جرګه دغو کاندیدانو وزیرانو ته چې شایسته سالاري تخصص تعود او افغانستان د خلکو خدمت وزنۍ د دوی هیله ده ورته رایه ورکړي.
له بل خوا ولسي جرګې له حکومت او غوښتل چې د نرګس نهان پر ځای بل نوی کس د معدن او پټرولیم وزارت لپاره وټاکي او همدارس د بهرنیو معرف او اطلاعات او فرهنګ وزارتونو په شمول د سترې محکمې د عالی شورا غړي هم د جرګې ته معرفي کړي. د واخان مینهپال کسو هم پاتې نوماند وزیرانو پیژندلو د وخت په اړه څه نه وایي خو هیله څرګندوي چې د هغوی له معرفي وروسته د اعتماد رایه ورکړي. د حقوقي چارو افغان کارپو کبیر رنجبر د ولسي جرګې د دغه پریکړه په دولتي ادارو کې د سرپرستۍ د دوام د پای ته رسیدو او د ستونزو د هواري لپاره مهمه بولي خو وایي چې ولسي جرګه د معدن او پټرولیم وزارت نوماندې ته چې د دغه وزارت لپاره ښه پروګرامونه هم لرل باید د تایید رایه هم ورکړې وای. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم اکرم الله اکرام. دوستانو و امریدل چې د ولسي جرګې غړو له هغو دولس کاندید وزیرانو څخه چې حکومت د باور رای اخیستل لپاره ورته معرفي کړل یوولس تنو ته د باور رای ورکړي. همدا موضوع زما همکار اجمل تورمان د افغان سیاسي تحلیلګرانو سره مطرح کړی دا او څېړلې ده په ګډه به یې وورو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو نن واوریدل چې د افغانستان ولسي جرګې هغو دولس کاندید وزیران ته چې د حکومت لخوا دوی ته معرفي شوي ول یوولس تنو ته یې د باور رایه ورکړه. یوازې د قانون وزارت لپاره کاندید وزیره نرګس نهان ونه توانېده چې د ولسي جرګې نه د باور رایه ترلاسه کړي. موږ په همدې اړه د کابل سټوډیو ته یو شمېر میلمانه راغوښتي او له دوی سره په دې اړه بحث کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی یونس فکور او دغه شان د سیاسي چارو کارپو ښاغلی خالد سادات. سادات صاحب، که تاسو اداره ته ووایئ چې اوس چې یو کم دولس نوماند وزیرانو ته رایه ورکړل شوه، ستاسو په نظر دا به د حکومت په کارونو د ښه والي په برخه کې آیا کوم اغیز په دې برخه کې ولري؟
ما لپاره ډیره مهمه خبره د خیوک مطالعه بحث ده. له بده مرغه موږ اوس دغه د ملي یووالي د حکومت را په دې خوا په هیڅ حالات کې موږ مکمله کابینه نه درلودلې. اگر چې دا د اداري حقوقو یا په اداري چوکاټ کې یو طبي بحث ده، د ولسمشر کرزي د ولسمشر پر مهال هم دغه یو بحث چې هغه وخت به کابینه نیمګړې وي، اما هغه وضعیت فرق یې هغه ته په کومه کچه ودی په کومه کچه باندې. زه فکر کوم چې دا به وکول شي د بودیجې په مصرف کې، د پرمختیايي پروګرامونو په مخ بیولو کې، همدارنګه هغه څه چې د اپوزیسیون د مختلفو ګوندونو د میډیا د مطبوعاتو له ادرس ته پر حکومت باندې یو کلک انتقاد او له هغې له انتخاب څخه د راوتلو یو حالت دی. اما دا دې پورې اړه لري چې زموږ دغه اوسني وزیران چې معرفي کېږي دوی به څنګه کولی شي تر کومه کچه پورې کولی شي خپلې بودیجه خصوصا پرمختیایي بودیجه ډېره مهمه ده پرمختیایي بودیجه ډېره مهمه ده د کابینې لپاره چې کله د کابینې د بنسټیزو کارونو څخه حسابېږي په دې کې به مخته لاړ شي. نو دا یو هغه بحث چې د انتخابونو څخه د راوتلو بحث دی. په عین زمان کې د خي حکومتولیا د کابینې په تکمیلېدو کې یو بحث دی. اما بیا هم چې ګورو بعضي وزیران په دې ذکر نه معرفي شوي، د بهرنیو چارو وزیر په دې ذکر نه دی معرفي شوی، د اطلاعات او کلتور وزارت لپاره نوم نه دی معرفي شوی. دا هغه بحث چې باید ور باندې حکومت غور کړی اوسي. ولی بیا هم زه ته یو د حقوقو د شاګرد په توګه باندې یو خوشبینانه نظر ته لرم چې اداري حقوق کې یا اداري چوکاټ کې دغه موضوع لا تکمیلېږي، د کابینې بحث مطرح کیږي او د کابینې تکمیلېدو بحث مطرح کیږي. ولو کې د حکومت یو هفته ډیر کمونی هم پاتې وسی، هم دا یو ښه بحث چې موږ کولای شو د حکومت اراده په دې ځکه وګورو چې دوی د کابینې په تکمیل باندې بحث کوي.
بله فکر سیب ساس په نظر باندې ولې سره دې چې انتقادونه په دې برخه کې ډیر موجود ول، حکومت ولې په دومره ځان سره عمل وکړي دغه د کاندید وزیرانو معرفي ولسی جرګې ته په دې کې ولې دومره ځان راوس فکر کوي ساس سونه په څه کې و؟ آیا وغوښتل وړ کسان لکه څنګه چې حکومت په وار وار ویل چې دوی ډیر پارش مثلا وړ کسان معرفي کې په تجربه کسان معرفي کې، آیا دلته موضوع او کنه داسې ویل کېږي چې مثلا اختلافات به موجود ول زیاتره وخت په دې باندې چې مثلا وزیران معرفي کې ساس په نظر ولې دومره په ځان سره عمل وکړي حکومت؟
یو خود وزیرانو او لوړو چارواکو د پاره په اساسي قانون کې هغه شرایط چې شي دي چې تحصیل دي نیک نوم دي شهرت دي محکمې باید نه ماره په هغه کې زه فکر کوم افغانستان کې پراخ کادرونه مجرب شخصیتونه ست چې دغه شرایط پوره کړي. ولې دا چې د دې حکومت ځنګ دي زما د نظر زه یو شرایط د دوی ترمنځ ناندري او اختلافات بولم، دوی پر افراد او اشخاص نو سره جوړیږي، دوی سرچپه کار روان کړی دي. سرچپه دا دی هغه چې اول دوی باید پر یو پروګرام باندې دولتي حکومتي پروګرام باندې چې په قانوني اساسي کې ولته وسی چې جمهور چې خپل دوره شروع کوي باید د یو د سیاست اساسي کرشي تدوین کې او پولیسي جرګې تصویب کې چې دا کارونه په پنځه کال کې کوم، دا مې په واسه پوره دي دونه پیسې لرم. بلغه دا هغه پر اساس باندې دوی کابینه او حکومت جوړي، دوی هغه پروګرام دولتي چې قانون اساسي ورته ویل دي نسته پر اشخاص باندې. اشخاص ته وی دي دوه شخصیت دي، ته د دوی په خپل منځي کې چې دای باید د باندې نه راایستلې 55 دي او هغه دا مقررون دا نوم د ازما خوښه ده، د ازما خوښه نه ده، د شرایط لري د نه لري ترغو چې دوی سره پر جوړیږي. بیا ګوري چې ته ودی د ولسی جرګه کې دا تیریږي نه تیریږي، دا ګوري هغه دي چې د دوی ترمنځ د سي ډینامیک کاری د پروګرام پر اساس رابطه نسته، باس پر اشخاص دي او اشخاص کافی اندازه د ذخیره وجود لري چې اختلافات پر راسي دوی څوک ونه کړی چې معرفي کی او هغه دي چې د حکومت کارم ځندنه کیږي او دغه قانوني مادام دوی په ځنډه ملکی کوم چې دوی تی ویلي دي چې ته به معرفي کوي ری جمهور ته ولسی جرګه به تای دي.
بله مننه. ساده چې دې ته په پام سره شي حکومت لومړی ریاست جمهوری د دوري کابینه په ځان سره مثلا تل به دا ستونزې موجودې وي چې د کابینې غړي په ولسی جرګه کې وختونه کوله چې را معرفي کوي او نه په معرفي کېدل، ډېر ځله وزارتونو د سرپرستانو لخوا یې درکېدل. دې ته په پام سره آیا فکر کوي پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د جمهوری ریاست خلق به بیا ځلې مثلا سنی حکومتي چارواکو ته دوته رایا ورکي؟
زه باور لرم چې د حکومت لپاره چې اوس یو کال یو نیم کال یا دوه کال پاتې دی، په دغه میاد کې په دغه موده کې د خپل سیاسي مشروعیت لپاره چې څومره خدماتونه کولای شي فکر کوم چې ولست اراده به تخپلول شي، د ولست اراده د ولست اعتماد لپاره اوس حکومت چانس لري د خپل پرختي کارونو لپاره یا داسې کار چې کول څنګه راځي کولای شي د افغانستان خلکو ته په اخر کې باید وخی چې موږ باید د انتخاباتو لپاره یو څه باید وکړو. د انتخاباتو د بحث لپاره باید د ولس اعتماد څنګه جلب کړي. دا د حکومت پورې هم یو تړلی بحث ده، نه یوازې دولت نه یوازې د خلکو پورې بلکې د حکومت پورې هم تړلی دی. دوی باید دغه چانس ترلاسه ورنه کړي. درسته خبره ده، حقوقي مشروعیت سوالند راغلی دی په دې ځای کې. د حکومت د اوسنی حکومت ساختار په هیڅ صورت د افغانستان په اساسي قانون نه دی باید کنه شته، اما د سیاسي مشروعیت لپاره اوس هم حکومت چانس لري. باید د ولس دغه چانس استفاده وکړي. ډیره مهمه خبره چې ما لپاره دغه ده چې په روان وضعیت کې روان کړکېچن وضعیت کې د کابینې په نه تکمیل کې د کابینې په اوسني وضعیت کې ولسي جرګه هم خپل هغه قانوني مسؤلیتونه او خپل هغه مسؤلیت چې باید ادا کاندي دې ته باید په خط په درنه سترګه باندې ګوري. له بده مرغه چې اوس حکومت او ولسي جرګه په تقابل کې دي. د ولسي جرګې اوسنی تقابلي حالت په هیڅ صورت د افغانستان د اوسني وضعیت لپاره د درد بحث نه دی، د اوسني لپاره د دوا بحث نه دی. په اوس وخت کې موږ نشو کولای چې اوسنی تقابلي حالت چې د حکومت او د ولسي جرګې د درسته ده دا وکولای شي چې د خوب مطالعه بحثو کې دغه یو خنده. زه امیدوارې ما زه هیله مندم چې د روان وضعیت څخه پرواتو کې ټولې قوی خصوصا حکومت او ولسي جرګه دا باید دغه خپل مسؤلیت په ګډه توګه باندې تعریف کاندي. یعنی دوی باید د حکومت ته، د حکومت وزیرانو ته، د کابینې وزیرانو ته بل اخر رائے ورکړي. د رائے پر اساس او د دې خبرو پر اساس باید دغه ته رائے ورکړي تر څو دغه کابینه تکمیل شي، تر څو موږ وکولای شو یو ښه کابینه په دې ذکر رامنځته کړو. د خوب مطالعه بحث ده، یعنی په دې ځکه حکومت خپل مسؤلیت په خپل ځای لري، اما ولسي جرګه هم د مسؤلیت څخه خپل لر نه.
ډیر ډیر مننه فکر صاحب که پلان ډول درته وایي چې دغه درې کاندید وزیران د درې وزارتونو لپاره چې ندي معرفي شوی کنه، فکر کوي چې دلته بستونځ څه وي چې دروسه پرې شي د افغانستان حکومت دغه درې وزارتونو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته لا ندي معرف کړي؟
ستونزه زما د نظر بیا شخصي ده او هغه سیاسي ګروپیک ډلېزم لوزاتي.
ډیر ډیر مننه فکر صاحب، مننه خغله ساده.
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم صفه او وځي واوري په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او تحلیلونه ولولي پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم ورته افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. ماتیس په داس حال کې اسلام آباد ته تللی چې واشنگټن وایي اسلام آباد په خپل قلمرو کې د افراطي وسلوالو پر ضد لازم اقدامات نه دي کړي. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي نن ځل بیا وسلوالو طالبانو ته خا خبرداري تکرار کړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو تک شي ننی نو لمنځه به یوړل سي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس اسلام آباد ته رسیدلی او له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او لوی درستیز قمر جاوید بجوا سره خبرې کوي. ویل کیږي چې د دوی خبرې له افغان طالبانو په تیره له حقانی شبکې څخه د پاکستان د ملاتړ پر ادعاو متمرکز دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی عباسی له ماتیس سره په کتنه کې وویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد جګړې ته ژمن دی او یادونه یې وکړه چې تر پاکستان زیات بل هیڅ هیواد هم په افغانستان کې سوله نه غواړي. ماتیس په داسې حال کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي چې په واشنگټن کې عمومي نظر دادی چې اسلام آباد د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان نیکلسن تیرونی وویل چې د افراطي ډلو د ملاتړ په برخه کې د پاکستان چلند نه دی بدل شوی. هغه همداراز وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینني نو به ځپل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ شیبه مخکې په بروکسل کې د ناټو د غړو او اروپایي ټولنې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه د بحث په غونډه کې د جنرال نیکلسن دا خبرداري تکرار کړ.
I support a message from the United States from NATO which
زه د امریکا او ناتو چې په ګډه کار کوي د هغه پیغام لاټړ کوم چې موږ باید د پوځي روزنې د پروګرام د پیاوړتیا لپاره په افغانستان کې خپل پوځي حضور غښتلی کړو څو په جګړه کې روان ولاړ حالت مات کړو، له افغان ځواکونو سره مرسته وکړو چې تر ولکې لاندې قلمرو پراخ کړي او طالبانو او تروریستانو ته دا څرګند پیغام ورسوو چې د جګړې په ډګر کې به بریالي نشي. د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته امریکایي چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې پاکستان باید د هغو ډلو پر ضد نور اقدامات وکړي چې په افغانستان کې پر نړیوالو او افغان ځواکونو حمله کوي. ماتیس اسلام آباد ته روانې دوه مخکې پرون په کویت کې وویل د پاکستانی مشرانو څخه اورېدلی دي چې پاکستان د تروریزم ملاتړ نه کوي، خو هغه ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عملي پالیسیو کې منعکسه کړي.
ډېره مننه کوم احمد تکل. دوستانو، پاکستان ته د امریکا د دفاع د وزیر له سفر سره هم مهاله افغان حکومت وایي چې اسلام آباد لا تر اوسه هم د تروریستي ډلو په کارولو باور لري. اجرایه ریاست امریکا د دفاع له وزیر دا هیله لري چې پاکستانی چارواکو سره په دې اړه لا زیاتې خبرې وکړي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي که د امریکا دفاع وزیر د دې سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې ونه کړي، اسلام آباد به د تروریزم پاللو په سیاست کې بدلون رانولي. لکابل اکرام الله اکرام په دې اړه راپور کوي.
کابل هیله لري چې پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر سفر به اسلام آباد د تروریزم لملاتړ لاس په سر کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د افغانستان او جنوبی اسیا د هیوادونو لپاره د ډونالد ټرمپ د اعلان شوي ستراتیژۍ سل ورځې پوره شوې، خو پاکستان خپله د تروریزم پاللو پالیسي نه ده بدله کړې. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان اوس هم د تروریستانو ملاتړ لري او دې پروسې ته دوام ورکوي. موږ څه وکړو بدای شي په دغه سفر کې او د نورو ټولو فعالیتونو کې پاکستان تشویق شي چې بالاخره د تروریستانو ملاتړ خلاص واخلي او د افغانستان د خلکو او نړۍ سره یو ځای د تروریزم پر ضد باندې د مبارزې یو ملګری.
د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس اسلام آباد ته رسېدلی او تمه ده چې نن دوشنبه به له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی میتس پاکستان ته د خپل سفر په درشل کې ویلي لازمه نه ده چې پر هغه هیواد فشار راوړي، ولی تمه ښکاره کړه چې د تروریزم سره په مبارزه کې پاکستان باید په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ښاغلی میتس په تند لهجه ویلي و امریکا یو وار بیا په دې هڅه کې ده چې د هر ضروري اقدام د پوره کېدو نه وړاندې پاکستان سره پر هغوی د لګېدلو ادعا و چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ځینو رسنیو ته ویلي امریکا غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې طالبان د افغان دولت سره خبرو ته کینوي. که څه هم په رسنیو کې د سپینې ماڼۍ د دې چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو له قوله یې ویل شوي چې د ډونالډ ټرمپ له اعلان شوې ستراتیژۍ سل ورځې تیریږي، خو پاکستان د تروریزم سره په مبارزه کې هیڅ مثبت اقدام نه دی کړی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي که د امریکا دفاع وزیر په خپل دغه سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په تنده لهجه خبرې ونه کړي، د تروریزم پاللو په برخه کې به د پاکستان په پالیسۍ کې بدلون رانشي. دوی تر هغه وخت چې امریکا په ځانګړي ډول د امریکا دفاع وزیر چې نن پاکستان ته ځي هغوی یعنی پاکستانیانو ته خبرداری ورنکړي، زه فکر کوم چې د ازمایل شو ازمایل تیروتنه ده، ځکه پاکستانیانو ټول عمر له امریکا او ملګرو یې باج اخیستی، خو له بده مرغه هیڅ وخت رښتینی نه دی پاتې شوي. که څه هم افغانستان او یو شمېر امریکایي مسؤلینو بیا بیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم ملاتړی هیواد بللی، خو پاکستانی چارواکو تل د اداره کړې ویلي دي چې دوی د تروریستانو په وړاندې پوځي عملیاتونه کړي دي. خو د افغانستان اجرایه ریاست وایي پاکستان لا هم له تروریزم ملاتړ کوي او د نوموړي هیواد دا کار د افغانستان امریکا او سیمې د اندېښنې لامل ګرځېدلی دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تکل سوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ سي. د افغانستان جمهور ریاست که څه هم په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر تفاهم لیکونه لاسلیک سي. یو ځل بیا له اکرام الله اکرام څخه نور تفصیل اورو.
افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ازبکستان ته ولاړ شي. که څه هم چارواکي په دې اړه له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه کوي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي افغان ولسمشر به د دغه سفر په ترڅ کې له ازبکستاني چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفر رئیس جمهور کبه ازبکستان
دی وی ازبکستان ته د ولسمشر د سفر پترس کې به یویش بیلابیل تفاهم لیکونه لاسلیک شي چې مهم یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دي. په دې سره افغانستان د ازبکستان له لارې له جنوبي اسیا او منځنۍ اسیا له هیوادونو چین، روسیا او قزاقستان سره ونخليږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته ویلي و چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قزاقستان سره به سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې دغه یویش تړونونه به په کومو برخو کې لاسلیک شي، خو جمهور ریاست وړاندې ویلي و چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې یو نوی باب پرانیستل شوی دی. د جمهور ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي موده وړاندې رسنیو ته وویل قزاقستان ته د سفر پر مهال ښاغلي غني د ازبکستان له ولسمشر سره کتلي او په دې کتنه کې ازبکستان د افغانستان د نساجي په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. ښاغلي مرتضوي دا هم ویلي وو ازبکستاني چارواکو له دې هېواده افغانستان ته د برېښنا د مزو تمدید، په ازبکستان کې افغان محصلینو ته د زده کړو د زمینې برابرول، له افغانستان سره په وارداتو او صادراتو کې د ټیکس او مالیې راکمول او د ترانزیت په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو ډاډ ورکړی. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین ازبکستان ته د افغان ولسمشر سفر د دغه هېواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور بولي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کل کې د ولسمشر دغه سفر به ډېر زیات مؤثر ځکه وي چې مالن د ازبکستان ستراتیژیک موقعیت ته موږ ضرورت لرو، هم په تجارتي برخو کې او هم په ترانزیتي برخو کې او هم په اقتصادي برخو کې چې په ګډو پانګونو کې موږ ورته ضرورت لرو چې باید مشترکاً د ازبکي پانګوالو سره موږ په لویو پروژو کې پانګونه وکړو. نو د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
افغانستان تر دې وړاندې هم له ازبکستان سره سوداګریز، اقتصادي او د برېښنا انرژي په برخو کې تړونونه لاسلیک کړي دي. درې میاشتې وړاندې هم له نوموړي هېواد سره د 100,000 ټنه غنمو د انتقال تړون د دواړو هېوادونو ترمنځ لاسلیک شو. د راپورونو له مخې اوسمهال د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه 350 میلیونه ډالرو ته رسیږي چې هڅه کېږي دا شمېره 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
دوستانو په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له نوري اس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ولسی جرګې نن له یوې کاندید وزیرې پرته نورو ټولو 11 کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. یوازې د قانون او پټرولیم وزارت لپاره کاندیده نرګس نهان ونتوانېده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین استازی وایي هېواد چمتو دی چې د سیمې سولې، ثبات او اقتصادي همکاریو په اړه د چین، افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. دا خبره دینګ شای جون نن له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. د حکومت اجرایه رئیس وایي روسیه او د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې همکاري وکړي. عبدالله دغه غوښتنه په کابل کې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست مرستیال الیس ویل سره په کتنه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم وایي هېواد یې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته ژمن دی او تر بل هر هېواد زیات په افغانستان کې سوله غواړي. شاهد خاقان عباسي دغه څرګندونې نن په اسلام آباد کې د امریکا د دفاع له وزیر جیمز ماتس سره په کتنه کې کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې بیت المقدس د اسرائیل له پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني او له تل ابیب څخه خپل سفارت ورولېږدوي او کنه. دغه څرګندونې د ټرمپ سلاکار او زوم جارد کوشنر د اکشن بی په ورځ په واشنګټن کې وکړې. او د امریکا د متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځونو نن خپل تر ټولو ستر پوځي تمرینات پیل کړل. شمالي کوریا دغه تمرینات په بشپړ ډول پارونکي بللې دي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د دغه خبرونو تفصیل او هم نور راپورونه او مطالب د ازادي رادیو پر ویبپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس هم له مرزي احمد سین سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډلې تمریناتي کمپ پیل شو. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تمریناتي کمپ کې به لوبغاړي د فزیکي پیاوړتیا، توپ وهنې، توپ چپنې او توپ نیونې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړي. ښاغلی هوتک وایي دغه تمریناتي کمپ هدف د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام ته چمتووالی دی چې د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند هېواد کې د 14 هېوادونو ترمنځ پیلېږي. دغه تمریناتي کمپ تېره ورځ پیل شو او دوه اونۍ دوام لري. د کابل د فورسال لیگ په سلورم لوبه کې نن امرخي لوبډلې ظاهر اسد لوبډلې ته شپږ د سلور په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیگ په لړ کې تیره ورځ دنیا پوهنتون د شمس میرزایی لوبډلې په وړاندې لوبه بایللې وه. ښاغلی شاداب وایي د فورسال لیگ په دې سیالۍ کې چې د کابل د بېلابېلو کلبونو څخه اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې، سبا سه شنبه به صداقت له دنیا پوهنتون لوبډلې سره لوبه وکړي. د کابل د فورسال لیگ سیالۍ د ډسمبر په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر شپاړسمې دوام کوي. د اسپانیا د لالیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه جیرونه له آلووی سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 12:30 د جیرونه په کوربه توب پیلېږي. د لالیگا د جدول په سر کې بارسلونا د 16 امتیازونو په درلودو په لومړي کتار کې، خو جیرونه د 12 امتیازونو په درلودو په 12 کتار کې، او آلووی د 16 امتیازونو په خپلولو سره په 20 کتار کې دی. او دغه راز د لالیگا سیالۍ د تیر شپې په لوبو کې ایبار درې تیو پر وړاندې اسپانیول او خطافی یو د سفر پر وړاندې والنسیا ته ماتې ورکړه.
لمرزی احمد زین مننه کوم. دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان اړوند نورو مطالبو ته ورځو، یمن ته د جګړه ځپلې یمن د پلازمینې اوسیدونکي له یوې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلاف د بمباریو او له بلې خوا د سیالو ډلو ترمنځ د نښتو له ویرې له خپلو کورونو نه سي راوتلی. په سنا کې د ایران پلوي حوثي یاغیانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ته وفادار ځواکونو چې پخوا یې ایتلاف سره کړی وو، د یو بل پر ضد جګړه پیل کړې ده. د مرستندویو ټولنو کارکوونکي وایي چې په پلازمینې سنا کې د بمباریو او د درنو توپونو ډزې اوریدل کېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
تیره شپه په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په پلازمینه سنا کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمباري کوله، ډیری خلکو شپه د کورونو په تکویو کې سهار کړه. په سنا کې د کډوالو لپاره د ناروې شورا په نوم د خیریه ټولنې یوې غړې سوزي ون میګن نن وویل چې د تشدد د پیښو له کبله د بشري مرستو عملیات په بشپړ ډول ځنډیدلي او د مرستندویو ټولنو کارکوونکي په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. میرمن میګان وایي په سنا کې اوس مهال هیڅوک خوندي نه دي، او زیاتوي چې د درنو توپونو غږونه اوریدل کیږي او د دوی د خوندیتوب لپاره هیڅ ضمانت هم نشته. په سنا کې د ایران پلو ملیشو او پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ له تېرې اونۍ راهیسې درنې جګړې پیل شوي. دا نښتې ښیي چې د دې دوو ډلو ترمنځ ائتلاف خورا حساس دی او هره شیبه ماتېدای شي. د دوو ډلو د هغه حکومت پر ضد چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلی او د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په وړاندې لاس یو کړی. د دې ائتلاف له ماتېدو سره سم د سعودي په مشرۍ ائتلاف د صالح په پلوي د حوثي یاغیانو پر مرکزونو بمبارۍ زیاتې کړې. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ICRC یو سیمه ییز مشر رابرت مردینی په خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ښار په منځ کې بمباري او د درنو توپونو ډزې روانې دي. یمنیان له ویرې له خپلو کورونو نشي راوتلی. د څښاک اوبو، صحي خدماتو، خوړو او د سونګ موادو ته لاسرسی په کمېدو دی. د ایران د پلوي حوثي او نورو هغو ډلو وسلوالو چې له صالح سره یې لاس یو کړی په 2014 کال کې په سنا کې ځای ونیو، خو حوثیانو د پلازمینې په شمال او صالح ته وفادارو ځواکونو په جنوب کې ځای ونیو. او ځکه جګړې اوس د ښار په سیاسي حوزه کې چې د وزیرانو کورونه او سفارتونه پکې دي متمرکزې دي او د ښار د ملکي اوسیدونکو اړیکې له بهر سره پرې شوي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف د 2015 کال له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد هوایي حملې پیل کړي او وروسته یې هلته ځمکني عملیات هم پیل کړل. د بې ګټې جګړې تر اوسه له 100 زیات ملکي وګړي وژلي او 3.5 میلیونه خلک یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. یمن چې پخوا هم د عربي نړۍ له خورا بېوزلو هیوادونو وو، اوس د قحطۍ پر څنډه ولاړ او له وبا ناروغۍ سره لاس ګریوان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلای سي. ورځو د افغانستان اړوند مطالبو ته په کونړ کې معلولین وایي د یو شمېر روغو وګړو لخوا داسې نومونه ورباندې ښودل کېږي چې دوی نه هیله کوي. دغه معلولین له حکومت څخه غواړي د دوی د لا ښه ملاتړ په برخه کې جدي توجه وکړي او ستونزې هوارې کړي. روح الله انوري په کونړ کې پر همدې موضوع راپور چمتو کړی دی.
اتلس کلن یاسمین چې دو کال وړاندې د هوان ګولې په کور لګیدلې او خپل په خی په کې للاسه ورکړي وای کله چې خونځي ته زینو په لار کې ورته خلک ګوډه او نور نمونه اخلي چې په دې زیاته زوريږي.
زما نوم یاسمین د ګنر ولایت د سیدآباد ښار اوسیدونکی. مکتب ته څوک زیده سیمایي وژنه او څوک په خلک خبرې کوي دا لامایي به د مکتب وای. په دې خاطر به زه نه تللم. زړه به مې نه غوښته چې شیطان یوه وسوسه وه. کله چې ما خپل ځان سره فکر وکړو وایم ولې همت د لاسه ورکړم. بیا ما خپل مکتب ته دوام ورکړو. اوس نهم صنف کې هم شکر دی. تګ راته خو راته ډېر په مشکله دی ځکه چې ډېر سخت دی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی مشر حاجی عبدالرحمن بیا له حکومت او مؤسساتو په دې ګیله کوله چې معلولینو ته دندې نه ورکول کېږي.
تعلیم یافته لرم، ضابطان لرم، قاضیان لرم، انجینران لرو. دغه یو نابینا دی چې دا زما سره ناست دی په ټولنه کې کار کوي. خو د هندوستان د انګلیسي څانګې نه د پانتون نه خلاص. دغسې ته نور معلولین دي چې هغه په حقوقو نه خلاص دي. هغه د تعلیم یافته دي، هغه ته دي هغه په اداراتو کې هغه 50% چې مونږ ته حق راکړی دی هغه راته پلی کړي. په ښاروالۍ حق لرم. هغه د ښاروال چې بل مزدور نیسي هغه معلول دی پکې ونیسي. دا د خپل خدمت به کوي مت به کوي.
په کونړ کې د معلولینو شهیدانو او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاالله نوري په جنگ کې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې نور له جنگ لاس واخلي.
چې تر څو پورې به مونږ معلول کیږو، تر څو پورې به زمونږ زنانه کونډې کیږي، او تر څو پورې به زمونږ ځوانان معلول کیږي، هغوی باید د خپل مخالفت نه لاس واخلي. نور مونږ ته انتحاریان راونه لیږي، نور مونږ په جماعتونو کې شهیدان نه کی، نور مونږ په مکاتبو کې شهیدان نه کی، مونږ په لارو کوڅو کې بې ځایه معلول نه کی. زمونږ د نظام اسلامي نظام دی، باید د دې ملاتړ وکړو.
د کونړ والی وحید الله کلمزی معلولینو او د شهیدانو وارثینو ته وویل چې حکومت یې د ستونزو حل کولو کې ژمن دی او دا خپل فرض ګڼي چې د وطن او دین څخه په دفاع کې قربانی شو کسانو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي.
او دا هغه څوک دی چې شجاعانه یې د وطن د خاورې او د موتاز د ناموس لپاره قربانی ورکړې، په دفاع کې برخه اخیستې، د خپل ګرانو وجودو اندامونه یې د لاسه ورکړي او ځان یې په دغه ټولنه کې د ډېرو مشکلاتو سره د دې وطن د دفاع په خاطر مخامخ کړی دی او په دې باندې صبر او تحمل کړ. زه د یو مسؤل په حیث باندې اطمینان درکوم چې انشاءالله مو به صادقانه د تاسو په ستونزو په حل کې هغه چې د مو وجیبه ده، هغه چې د دولت مسؤلیت جوړیږي، هغه چې تر اوسه تاسو ته نه دی درکړل شوي، نه دی ادا شوي، د ته ژمن یو، متحد یو چې صادقانه به انشاءالله د تاسو د ژوند د بهبود د ښهوالي دپاره، د حقوقو د اعادې دپاره به هڅه او کوشش کړو.
خلک وایي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر کال د دسمبر 3 نیټه چې د معلولینو په نوم نومول شوی لمانځل کیږي او په کې د مسؤلینو لخوا معلولینو سره د هغوی د ستونزو د هواري لپاره ډول ډول ژمنې کیږي. خو کله چې غونډې پای ته ورسیږي بیا معلولین له یاده وویستل شي او ستونزې هم په خپل ځای پاتې شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
د هلمند په ګرمسیر کې د ښوونځیو درسي بهیر بې نظمه سوی دی. دغه زده کوونکي د کتابونو او ښوونکو د نشتوالي شکایت کوي. د معارف مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الیاس دایي چې ګرمسیر ولسوالۍ ته تللی دی، یو ښوونځي ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. دا او ورپسې به یو کلیز ژغونونیزه ډرامه هم واوري. ملتیا مو وکړي.
ډیر تلوارې دی، کله ماته او کله هم پر تور تخته لیکل سوی درس ته ګوري. په جامه خړ پړ احمد ماهر په یو پراخه خو یخ ټولګي کې د میز تر شا په داسې حال کې د نن ورځې درس وایي چې د یخنۍ نه په لړزه دی او نازک خو په دوړو او ګرد ککړ لاسونه په لستونو چخلي. په دې ټولګي کې چې د دواړو اړخونو د کلکینونو لوی لوی سیشه په مرمیو لګېدلې دي، ناست یو سلو لس تنه ماشومان ښوونکی نه لري، خو ټولګی وکلن احمد ماهر اداره کوي. دی خپل هم د نور ټولګیوالو هم عمره او پتنه یو ډول دی. دوی میزونه او چوکۍ لري خو کتاب او کتابچه نه لري. له انرژي ډک ښکاري خو په منظم ډول خبرې نسي کولی.
رحمت الله نه بستل رویشي له مکتبونه کتابچې لر.
څونه وخت کېږي؟
ډېر وخت کېږي. قلم کتابچه او بستون کتابونه کتابچې داشن کتابچه لرم.
د ګرمسیر ولسوالۍ د زراعت نوموتی لیسه کې د سهار لخوا شاوخوا 400 زده کوونکي یو رسمي او 15 حق الزامی ښوونکي لري چې دوه ښوونکي لاله پخوا څخه د نه معاش په خاطر دندې پرېښې دي.
خدای غوښتنې چې درسونه معلمانو اضافه سي او درسونه کتابونه راته راوړي. درسونه مراد شروع سي معلمان اوس موږ راځو. معلمان نشته کتابونه نه لرو. داس په کتابچو کې درسونه وای.
زما نوم نقیب الله. موږ د کتابونو د معلمانو معلمان خو ستا خو کتابونه نشته. اوس موږ چې یو کتاب پیدا سي هغه معلم یې راسته وای چې هغه ورور جان خپل درس پکښې وای.
د ګرمسیر دولتي مسؤلین په شاوخوا 15 کیلومتر مربع مساحت حاکمیت کې درې ښوونځي لري چې یو پکې د نجونو دی. دا چې د نجونو ښوونځی د شمالان په نوم سیمه کې د جنګ په لومړۍ کرښه کې دی موږ یې په لیدلو ونه توانېدلو. د ګرمسیر د مرکزي لیسې ښوونکي د معارف د ریاست د نه پاملرنې په خاطر شکایت کوي. دوی وایي رسمي ښوونکي نه لري. د ښوونکو عقلزامه نه ورکول کېږي. کتابونه نسته او یو شمیر مقرری د شناخت او روابطو په اساس کیږي.
منم عبد القادر معلم مراله دلې لیسا پالکړه اته سنسم په جوړ کړه شاګردان منظم کړه لیسا منظم کړه کار منظم کړه چې څه وخت چې لیسا منظم مسول کار برابر سو هغه بر طرف کې بل مدیر راو سر معلم راو.
نوم می سید الله ساجد. دلته به مکتب کې حافظ احمد استاد لرم. خو دلته اوس حافظ احمد استادان دی یو استاد ما په خل چې رسمي ده نو ټول وکاسان چې دی مونږه حافظ احمد یو تر دې لمه اوس لسی وای چې تقریبا د بازي استادانو ته حافظ احمد وای نه ورکول کیږي. نو اوس که داسې د حافظ احمد استادان ته ور نه کړی شي بازي یو څو استادان دي نو کېدای شي دا پلیت شي.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمری وای ټول 9 ښوونځي یو دارالمعلمین او یو سلوشل کلیوال ټولګي لري خو یوازې 3 ښوونځي او یو دارالمعلمین د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې دی. هغه ازادي راډیو ټول نامنوی یې معارف په دوو برخو ویشلی دی.
دا چې دلته کمربند کښې ښول سو زده کوونکي په دوو برخو تقسیم سول. هغه کسان د دغه ولسوالۍ چې د دغه مرکزي لیسې او د زراعت لیسې چې کوم د استادانو تشکیل و هغه ټوله پر اغاړه پات سو. یعنی کورونه یې پر اغاړه وه. هغوی هره ورځ دې ځای ته رسېدېدی نه سي کولی. بیا هم موږ د دې لپاره چې د دې غاړې د ماشومانو یا زده کوونکو ستونزه پاته نه سي په وار وار مو د معارف د ریاست سره د ولایت مقام سره اړیکه او تماس نیول دي او دا مشکل مو ورسره شریک کړی دی. هغوی بیا داسې وکړل چې هغه استادان چې پر اغاړه پاتې دي او شاګردان پاتې دي هغه 13 کسه تشکیل مرکزي لیسه لري. تقریبا 8 کسه تشکیل زراعت لیسه لري. ول هغه چې د هغوی شاګردان ته په هغه سیمه کې تدریس وکړي دغه شاګردان چې دې غاړې ته پاتې دي دغه نوي استادان چې تاسې ولیدل د عقلزامه راته راکړي. خو بیا هم موږ کوشش کوو او دغه هڅه چې موږ کړې ده یا دغه څه چې تر اوسه پورې سوي دي دا کفایت نه کوي. نور هم موږ باید په دې کوشش کوو چې رسمي استادان فعاله استادان او دایمي حاضر استادان ورته ولرو.
دا تر لشکرګاه ښار او دوو نورو ولسوالیو وروسته یوازنۍ ولسوالۍ ده چې د حکومت تر حاکمیت لاندې سیمو کې پرانستي ښوونځي لري. که څه هم د معارف ریاست وایي د وسلوالو تر حاکمیت لاندې سیمو کې هم پرانستي ښوونځي لري خو منظم درس او د اداري نظم ډاډ یې څوک نسي ورکولی. که څه هم په هلمند کې د ښوونځیو رسمیت پر 8 بجې پیل کیږي خو د ګرمسیر په مرکزي لیسه کې د یوې منظمې ادارې د نشوالي په خاطر زده کوونکي په خاورو کې ساتیري کوي. هر یو یې په خپله خوښه کور ته ځي او حتی ځینو زده کوونکو په رسمي وخت کې د ښوونځي په منځ کې د کرکټ په ژړ توپ فوټبال کوي. مدلستی د ازادي راډیو هلمند.
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشانی غوارو.
یا
او کلی زر غاگونا.
د یو کلی زر غاگونا درامه خوگو آوریدون کو اسلام علیکم. تاسو آوریدل چه مولای صاحب ویلی وو خا اولاد د مور او پلار تر مرگ وروسته صدقه جاریه وی، خو بد اولاد په ژوند هم د مور او پلار د زړه ازغی وی. اوس به واورو چې هیلې د څه لپاره د ګلونو ګېډۍ جوړه کړې ده.
واه واه واه، دا ګلونه څومره ښه بوی لري، څومره ښکلې ښکاري.
واه واه هیلې ګلې، دا د سرو ژیړو ګلونو ګېډۍ دې چاته راوړې؟ لکه چې کوژ دندې شوې ده.
فرزانې، اول به دې سلام ویلی و، بیا د کاغ خودې خوږه ډې وډې خبرې م کولې، پروا یې نه وه.
ښه ښه، وبخه د باغ ارام ښاپېرۍ پام مې نو. ښه دا ووایه چې سخته خوشحاله ښکارې، خبره څه ده؟
خوشحاله به څنګه نه یم، د مکتب په لارې کې د هلکانو له ازاره خلاصه شوم. ته پوهېږې چې دا ګلان مې چاته راوړي دي؟
څه ووایم در باندې ګرانه، خو زه یم، کیدای شي ماته دې راوړي وي.
نو تا ته به مې د څه لپاره راوړي وي؟
وی ایلې، ته خو ډېر ارجنه یې، د هلکانو د ازار په باره کې در سره څو ځله شورا او نور ځایونو ته لاړ نړم.
فرزانې، ته خو څه کېږه مه، دا د سرو ګلونو ګېډۍ چې چاته ورکوم، هغه یو ګل انسان دی، او دا ګل انسان بل څوک نه، په خپله معاونه صاحبه نفیسه ده.
معاونه صاحبه نفیسه یې بالکل اخداره ده، د مکتب ټولې نجونې یې د هلکانو له ازاره خلاصې کړلې.
انجونو، له نظره مشي، نام د خدای دی وي، له ګلونو نه تاسو ښکلی ښکارئ.
ګلالۍ ته؟
دا خوب وینم که ګلالۍ په رښتیا مکتب ته راغلې ده.
په رښتیا راغلی یم، د اسلام د پلار په زړه د رحم اوبه توی شوې، د مکتب ویلو اجازه یې راکړه.
څومره ښه،
هره ورځ به مې دې خوا خوا کتل چې ګوندې ګلالۍ راغلی وي. ډېره ستړې مشي.
ښه ده شهیلې، خدای مهربانه دی، د چا خوارۍ نه بې ځایه کوي.
همداسې ده.
رښتیا خبره شوم چې هلکانو د مکتب په لاره کې نجونې ازارولې، او تاسو دواړو ډېرې هلې ځلې وکړې. باور وکړئ چې در باندې ویاړم.
ګلالۍ، که موږ لاس تر زنې ناستې وای، نو بیا به مکتب رانه پاتې وو.
ګلالۍ، ته خو پوهېږې چې موږ له مکتب سره څومره مینه لرو، که رانه پاتې وای لکه مای چې له اوبو لرې شي، تک زاره به مو چاودلې وای.
خدایه شکر چې بیا د مکتب زنګ اورم، د دنیا له هرې نغمې را باندې خوږ لګېږي.
ښه ګلالۍ، خی موږ به خپل ټولګي ته لاړې شو.
سمه ده، زه به م لاړه شم چې خپلو ټولګیوالو پسې مې سخته خپه یم.
زلزله؟
عمر که و خاماره
بدی زنگل که خو نسرخ کاری اونه نورس ستاز بسنگ پیدا کن.
خاماره اندیخ نمو که و ما تم زلزله وی وایم که آس می پیدا نکه، دی چا خبر زلزله با نیم، آس خوشی تپوس بایم.
یار زلزله منم دی وایم، زما پا دی دلا که تاغون دی بل تکڑا و خطرناک چوک نوینم.
خاماره پان دیده ای سوگ لرگی ماتوی.
والا که سرداره
شوی سایبا میرا بانه، نوکر سردار دی، امر تا تیار دی.
آقا لک چه لرگی ماتوی غک پیوکش دل تراشی.
پشتر گو سایبا میرا بانه. والا که بیخواه سایبا میرا بانه، تا تا وایم.
ما تا وای
سایبا میرا بانه، چه تا تا نوایم نو پلار تا میوایم. دلته راشه.
ښه درغلم
صاحبه مهربانه، زما خواته مه راځه، زه د پسر ووهم که په پخو اخواته د خامار خواته ورشه. خامار نه وینې؟
خامار ته
راځه. راځه، زه خامار یم.
ښه شکر، ته خو سم سړی نږدې و چې زړه مې ټک وچوي.
کنو اوس دې زړه نه دی چاودلی، د خامار سوال ته ځواب ورکړه.
ښه،
دا راته ووایه چې په دې شاوخوا کې به دې کوم آس نه وي لیدلی؟
یار نن چې راتلم د کوچیانو له کېږدیو نه د آس ششنی راته، خو نور پوه نه شوم چې
ضرور نه ده چې ته پوه شې. ورځه چې شاته هم راونو ګورې.
ښه
زلزلې
امر کوه خاماره،
داسې ښکاري چې آس د همدې کوچانو په سیمه کې ده.
ته اندېښنه مه کوه، آس خو به مې پیدا کړم. څه نوره
دا نوره چې دې وویل لکه چې پلان دې ډېر خطرناکه ده.
خاماره ما ته هم زلزله وایي، د کوچیانو په کېږدیو چې زلزله رانه ولم کلی پرېږده.
زلزلې زه دې وویرولم، دا راته ووایه چې بیا دې کوم شیطاني خیال په سر کې درګرځېدلی دی.
بس نو کوچیان نور څه لري، دا رمې دي. زلزله به په آس سپره وي او د کوچیانو رمې به یې په مخه کړي وي.
د پسونو غوښې.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. زر لخت ستړی مشی
مخوارېږي. جمیله ترور می څنګه مرچ په ټنډه دوړه ولیدی؟
څه وایم، غوسه به ورغلی وي.
جمیله زویه تا ته به هم یوه پیاله چای واچوم، ډیر ښه جوړ شوی دی.
نه مورې زه یې نسکم، ستا د نوشي جان وي.
جمیله ترور می ولې غوسه ده؟ په ما خو به نه وي په غوسه.
تا ته په غوسه ده، که خفه کېږي نو حق یې هم دی چې په غوسه وي.
وی نو ما څه کړی دی چې ما ته په غوسه وي؟
نور نو څه وکړې، کلینیک ته درغلم، په زړه کې مې ګوړې ماتولې چې هلته منګور ده. او
وی ترورې دا څه وایې؟ نو هلته خو دې ولیدم چې کارونه مې ډېر وو، زه دې په کلیوالو ښځو پورې په دوه پیسو کړم. او
چې کور ته راغله ډېره خپه وه.
هو خود به خپه وم. نو ته چې هلته د خپلې ترور دپاره واسطه نه شې نو بیا څه فایده چې هلته کار کوې؟
مه کوه ترورې دا څه وایې، هلته خو کلینیک دی، هر ناروغ په خپل نوبت راځي. که ما هم بې قانوني کړې وای بیا خو به ډېره بده خبره وه.
هو ته اوس غټه ښځه یې په جګه هوا کې، ځکه چې په کلینیک کې کار کوې.
ترورې دا څه وایې، داسې چې د سلنه نه وظیفې ته نه ځم.
وی له دې نری زړه دې جار شمه، ټوکه مې وکړه، ته صبر چې دا ټنډه دې ښکل کړم.
اوس مې مه ښکلوه، زه دې څومره خپه کړم. ما ویل که دې رښتیا رانه خپه یې.
وی زه دې جار شم، ته خو ګل یې، له ګل نه به څوک خپه کېږي.
زرلختې منې بای، ما مور مې څنګه ډرامه جوړه کړې وه. مور مې چې راغله ستا په صفتونه مړېده، ویل یې چې هر کار یې په قانون دی.
رښتیا؟ خو زه مو سخته وویرولم.
وی تانه مې صدقه کې، ټول خلکو ستا صفتونه کول، په خلکو کې دې زما سترګې جګې کړې.
زرلختې موږ په تا فخر کوو، که زما مور دې بې نوبته له نورو خلکو مخکې کړې وای بیا به ډېر درنه خپه وو.
واه واه گدن مو نوش جان شا.
خدا داد گل یه لیوانیه
موسا گلا ساتا گلا داد بیال کمارا پیدا شوی و دوی را ولا
سبا نبل سبا بل خیر سر پلاری توائی خا دوم را ویرم خنی یه
که نه موسا گلا زودی باد ماشد تا با چه ای ویره بادی چه ای و بیالا تا خوبی خینا ویره گم.
دا خبری پیدا دلت پتی کوتری دی خرسه یه کنا
خرسه ومی خود را دی باد ماشد پا تا هی نخرسه و
نا پا مای ولی نخرسه منو چه بد درسه ولی ها
پا تا هی زکن نخرسه وم چه تا هی پا قیمت نرسه گی
دینه که بنی آدمه څه چې لرم نه لرم ګرل کومی خو دا کوترې په زد در نه اخلم.
په تا یې ځکه نه خرڅوم چې ته مې په دې ټول کلي کې خوږ یار او نږدې ملګری یې زړه دې بدمشه دا مې تا ته راوړي دي.
څه رښتیا وایې ته وایې ښه
او خود رښتیا وایم. که تا ما ته نه ویلي چې مېرمنه د کلینیک ته بوسه، اوس به مې څه خاورې په سر بادولې. مور او ماشوم دواړو ته یې خطر و.
لیونیه، په کار و چې په دې خبرو له اوله پوهېدی. خیر، اوس هم سر وخت دی.
موسا ګله، یوه خبره درته کوم، خو زړه دې بد مشه.
خدای داد ګلیه، داسې یو رقم دې ویل ته وایې ښه، پښیمانه خو به نه یې.
نه نه، د سړي خو یو قول وي، خو زړه دې بد مشه. یوه بله خبره ده.
وایه خبر دې په ګل بدله. څه دي؟
هغه داسې ده چې یو بل څوک هم ښه غوړه شیریني درکوي. خو ګوره، نازواني به نه کوې، زما برخه به هم پکې وي که څنګه؟
ترنو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې زلزله خطرناکه قاچاقبره او ماشوم تختون کې و. د قاچاقبرانو له مشر خامار سره په قاچاق، غلا او ماشوم تختونه بوخته و. که په وطن کې د قوانینو د پلي کېدو او امن لپاره هلې ځلې وسي، د قاچاق، غلا او نورو بې قانونیو مخه ونیول سي، د کورنیو او ټولنې په ژوند کې به کوم بدلون راسي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ رارسېږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.